The Mini Pegam.
نوی امید
زما په کوم ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړی دا چې نوم یې نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
ملکی، ته د مچۍ د بنګېدو آواز اورې؟
ها واو، خو زره دې نه ډېره زیاته یارېږم. دا مه تنګوه، ته ولې دې له ګزارونه ورکې؟ هسې نه چې ډک راکي.
اوهو، ته خو ډېره عجیبه ښځه یې ملکی، ته د مچۍ نه یارېږې؟
خو ما زره ته ویم چې دې له غوسه مه ورولې کنه، زه ترې نه یارېږمه، هسې نه چې ډک راکي.
اوهو ملکی، مچۍ به د کم ځای نه غوسه شي، او دا خو ځکه موږ له ټک را کوي چې دا خپل ځان بچ کوي.
نو بیا خو زم د خپل ځان بچ کولو دپاره دا مچۍ د کوټې نه بهر کوم.
نه زما ملګرو، تر څو پورې چې ملکه دا مچۍ د کوټې نه بار کوي، نو موږ به موسیقي وورو. زما یقین دی چې ملکه به ډېره زر موږ سره په خبرو اترو کې شامله شي. خو زما ملګرو، زه تاسو ته دا ویل غواړم، او تاسو ته معلومه هم ده، چې نن به موږ د چیچلو او د ټک پر کولو په باره کې خبرې اترې کوو، او دا به زده کوو چې کله موږ له سټک راکي یا موچیچی، نو په داسې وخت کې بیا موږ له سکول پکار دي. او هغه د ملکه واپس راغه، مچۍ به هر کا.
ښه نو هما، تا څه خبرې کولې؟ تا خو زما نوم وایشتو.
ما بس خپلو ملګرو ته دا وی چې نن به موږ په دې پروګرام کې اورو چې زمونږ دشمنان.
څه دشمنان؟
او هو ملکی، لږ صبر وکا، زما خبره خو واوره کنه. زما مطلب دی مار لړم یا مچۍ.
ها ها،
او زما مطلب دام دی چې زمونږ دشمنان زمونږ گیر چاپیره خلکم کې دی شي، څوک چې موږ له تکلیف راکوي. خو ملکی، زه غواړم چې ته د دې په هکله زموږ ملګرو ته ووې چې نن به موږ په دې پروګرام کې دا خبرې مورو.
څه؟ زه به ورته سویم، ټولې خبرې خو ورته تاو کې. بس زه خو دا ویم، راځه چې لږه شانتي موسیقي وورو.
زما ملګرو، نن په دې پروګرام کې موږ سره مینې شرکت کړی دی، نو راځئ چې د ټول ناول د هغې نه خبرې اترې وورو. زما یقین دی چې د هغې خبرې به ستاسو ډېرې خوښې شي.
مچۍ، ماران، سپی او میږي، په دې ټولو کې کومه خبره یو شان ده؟ دوی ټول د خپل ځان بچ کولو دپاره موږ له ټک را کوي یا موچیچی، او د خپل ځان د حفاظت کولو دپاره دا طاقت دوی له الله پاک ورکړی دی. خو زموږ انسانانو د پاره دا یو ښه طاقت نه دی، او موږ غواړو چې د دې سیزنو نه خپل ځان بچ وساتو. دا زما د پاره ډېره د مزې خبره ده چې د الله پاک کلام موږ ته فرمایي چې موږ داسې قسمه مخلوقاتو ته وګورو، سوچ وکو، او د دې نه زده کړه وکو. د متلونو په کتاب شپږم باب کې موږ ته ویلې شوي دي چې میګو ته وګورئ او د دوی نه زده کړه وکئ او هوښیار شئ. د میګو حاکم نشته، خو بیا هم هغوی په صحیح موسم کې خپل ځان د پاره خوراک را جمع کوي. نو موږ میګو ته کتلو سره ډېر څه زده کولی شو. کله چې دوی ټول په شریکه کار کوي، نو موږ ورته لری نه کتلی شو او ډېر څه زده کولی شو. او زما یقین دی چې ستاسو په کور کې باورچی خانه کې به میګی نوي. کلام مقدس د مارانو په باره کې هم خبرې کوي. مونږ ته ویلي شوی دي چې بد عمله لکه د مار په شان وي، ډېر ښایسته ښکاري خو ډېر خطرناک وي. داسې ماران هم شته کوم چې ډېر فایده ناک دي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې داسې قسمه ماران زموږ په علاقه کې موجود وي. دې سره به منګکان نه زیاتېږي. دا ماران د انسانانو دپاره خطرناک نه دي، خو بیا هم زه نه غواړم چې په دې کې دي یو مار هم زما په کور کې وي. نو ضروری خبره دا ده چې مونږ په خپله سیمه کې دا خبره معلومه کړو چې کوم ماران خطرناک نه دي او کوم ماران خطرناک دي، چې مونږ تینا بیا خپل ځان بچ ساتو. زهریله ماران هغه وي کوم ته چې تاسو رانږدې شئ نو دوی بیا ټک در کوي. که تاسو له مار ټک در کی او دا درته نوی معلومه چې دا زهریله مار دی او کنه، نو په کوم ځای چې ټک در کړی دی هغه ته خپ غور سره وګورئ. کچری پدی کی دو سوری وی یو بلتا مخامخ، نو بیا دا زهریله مار دی. او چې کوم زهریله مار نوی نو هغه صرف د خپل غاخونو نخ پریګ دی. دوی د غاخونو سره په بدن کې زهر پریګ دی او د سوری نخ پریګ دی. نو تاسو په داسې وخت کې څه کوئ؟ کچری تاسو یوازې نو څومره چې هم زر ممکنه وي مدد تر لاسه کړئ. مسله دا ده چې تاسو له پوره کوشش کول پکار دي چې تاسو دا زهر ډېر په تیزۍ سره خورېدو ته پریګ نه دی. نو دا ضروری ده چې زر تر زره ډاکټر لاړ شئ. که تاسو ته دا نوې معلومه چې دا کم قسم مارو، نو چېرته چې مار ټک در کړی دی هغه ځای کلک وتړئ، دومره کلک هم نه چې ستاسو د رګونو وینه ورسره بند شي. کوشش وکړئ چې په کم ځای مار ټک در کړی وي هغه نور بدن ته خور نشي. واوره هم په دې کې مدد کولی شي چې درد کم کی او د زهر خورېدو رفتار په قلاره کی. خو خبره دا ده چې سمدستي هغه کس خواته لاړ شو چا سره چې د مار علاج موجود وي. د هر یو مار زهر مختلف دی، نو دا ډیره ضروری ده چې تاسو په دې پوه شئ او دا درته معلومه شي چې تاسو له کوم یو مار ټک در کړی دی. نو دغه شان ستاسو علاج به د صحیح دوای سره وکړي شي. یو بل سیزم دی کوم چې بعضی وخت موږ له ټک را کوي او هغه جولا دی. د ټولو جولاګانو ټک ورکول خطرناک نه دی. ډیر قسمه جولاګان شته چې هغه زموږ د پاره د درد او بے آرامۍ سبب ګرځي. خاص طور باندې دوه قسمه جولاګان ډیر خطرناک دي. زما یقین دی چې تاسو په خپل سیمه کې خطرناک جولاګان او د هغوی نمونه پیژنئ. ډیر جولاګان په ګرمو، تیارو او وچو علاقو کې وي او د کور یا کوټې نه بهر باتھرومونو کې هم ډیر زیات جولاګان وي. او په دې کې خپل کورونه آباد کړي وي، نو دا ډیره ضروری ده چې خطرناک جولاګان وپیژنو. بعضې جولاګان داسې وي چې هغوی ټک در کی نو سمدستي به درته پته نه لګي، بلکې لږ ساعت پس به درته معلومه شي. او ځینې داسې وي چې ټک در کولو سره به ستاسو په ټول بدن کې درد شروع شي. مثلا یو قسم خطرناک جولا دی چې هغه ټک در کی نو دې سره به ستاسو معده خوا ته خېټه کلکه شي او درد به شروع کی. او ځینې جولاګان داسې وي چې هغوی ټک در کی نو صرف هغه ځای باندې اثر کیږي. او یو بل قسم خطرناک جولا دی چې هغه ټک در کی نو هغه ځای باندې ډېر اثر کوي او دا ډېر خطرناک کیدی شي. خو کچری تاسو د داسې قسمه چې چلو یا ټک در کولو علاج ونه کوي نو تاسو ته ډېرې مسلې را پېښېدلی شي. دې سره به ستاسو په بدن کې دننه وینه هم شروع کیدی شي. که تاسو چری داسې جولا چې چلی یا خوړلی یې نو سمدستي ډاکټر له لاړ شئ او په خپله سیمه کې دا معلومه کړئ چې کوم قسمه جولا ډېر خطرناک دی. او که چری تاسو له ټک در کی نو بیا تاسو په دې دوران کې څه کولی شئ. نور هم داسې قسمه ډېر حشرات شته چې هغوی ټک ورکوي، خو عام طور باندې دا دومره خطرناک نه وي. خو بعضی وخت دوی خطرناکې بیماری خوري، مثال په طور ملیریا یا تور تبا. که تاسو له سیس ټک در کی یا مو وچیچی او تاسو نه جوړ شئ نو سمدستي خپل علاج وکړي. د ټولو نه خصیص د خپل ځان حفاظت کول دي. د صفای خاص خیال ساتئ، خپل بدن، ویښته او کور صفا ساتئ. که تاسو په داسې سیمه کې اوسېږئ چېرته چې ونې، بوټي او واښه زیات دي، نو خپلې جامې یا څادر د اچولو نه مخکې ضرور ګورئ. تاسو د دې حشراتو ختمېدو دپاره دوایانې هم استعمالولی شئ. روزانه لمبئ، د سپو یا څارو نه کونی لرې کوئ او دا په کور کې مه پرېږدئ. منګکان مړکوئ، د دې دپاره په کور کې پیشو وساتئ یا کړوکۍ استعمال کړئ. مړ منګکانو لاس مه وروړئ. ما سره وخت ډیر لږ دی، نور هم ډیری خبرې شته چې زه تاسو ته کول غواړم. خو د ټولو نه ضروري خبره کومه چې تاسو ته ویل غواړم هغه دا ده چې خدای پاک تاسو سره ډیره مینه کوي او هر څه د هغه په اختیار کې دي، که هغه ماران دي، که ماشی او کلړمانان یا جولاګان. هغه ذات چې مر، سپوږمۍ او ستوري پیدا کړي دي، مونږ له په هغه باندې پوره یقین او بروسه ساتل پکار دي. کتاب مقدس مونږ ته د متلونو په کتاب دریم باب پنځم او شپږم آیت کې فرمایي، په خپل ټول زړه سره په الله تعالی باندې توکل کوه او په خپل پوهه باندې تکیه مه کوه، چې ته هر کار کوي نو په هغې کې مالک خدای یاد ساته او هغه به تا ته صحیح لار ښایي. سپی چیچل کوي او مچۍ ټک ورکوي، خو مونږ په مالک خدای پاک باندې یقین کولی شو چا چې دا پیدا کړی دي.
زما ملګرو، تاسو د چیچلو او د ټک په باره کې واورېدل. بعضی چیچل یا ټک ورکول د وړو ځناورو په وجه باندې کیږي، بعضی د غټو، خو ردی سرم ډیر وي. دا ډیر درد ناکم کیدی شي.
ملکې، زه خو حیران یم چې ته ولې دغه مچۍ نه دومره ډیر ویرې دي. مچۍ خو د الله تعالی یو ډیر عجیبه تخلیق دی. په کومه طریقه چې د یو بل سره تعلق ساتي، یو بل ته د خاص سیزونو په باره کې وایي او یو بل ته دا وایي چې چېرته به خشته ګلونه ویني چې شاته د پارې روړي، نو دا ډیره زبردسته خبره ده. خو ملکې، دا راته ووایا چې ستا شات خوښ دي؟
او زما خو ډیر زیات خوښ دي. شات خو زما د خوښې سیز دی.
ملکې، تا ته پته ده چې دا خشته او ورکوټې مچۍ چې کم مزیدار شات جوړی، نو دا ډیره خرابه لشه هم لري، کومه چې دی د خپل ځان حفاظت دپاره استعمالوي.
هم تیره شپه ما په ریډیو باندې د مچۍ د چیچلو په باره کې یو ډیر ښکلی شان پروګرام اوریدلی و. یو سړی وویل چې د هغه زوی مچۍ چیچلی و او هغه د هغې نه ډیر زیات دردمن و او ژړلی. نو هغه وویل چې ما سره خواته شات پراتو، هغه مې راواغستل او زوی له مې په لاس ولګول په کوم ځای باندې چې مچۍ خوړلی و، او د دې نتیجه ډیره د حیرانتیا نه ډکه وه. هغه سړی وویل چې د هغه د زوی درد بالکل ختم شو کله چې هغه په لاس باندې دا شات ولګول. هغه سمدستي جړه بس کا.
زما ملګرو، که چېرې ستاسو په کورونو کې څوک مچۍ اوچیچي، نو بیا تاسو سمدستي د هغې په لاس باندې او په هغه ځای وله شات پورې کوي.
نو دې خبرو زه د هغه ټک ورکولو او د چیچلو په باره کې سوچ ته مجبوره کم. کم چې مونږ ته د یو کس د سختو خبرو یا غصهناکو خبرو سره ملاویږي، نو زما ملګرو، دې دپاره به بیا ستاسو جواب څه وي؟
کلام مقدس د متلونو د کتاب په پنځلسم باب او لومبی آیات کې فرمایي، نرم جواب غصه سړی خو سخته خبره غصه لمبه کوي. لکه څنګه چې شاد د مچۍ چیچل ښه کوي، نو دغه شان خوږې خبرې او نرم جواب غصه سړی. مچۍ تاسو له تکلیف درکول نه غواړي، هغه خو صرف خپل ځان بچ کوي. او بعضی وخت یو کس چې سخت خبرې کوي، نو د هغه دا مطلب نی چې تاسو له تکلیف درکی، کې دیشی چې هغه صرف خپل ځان د تکلیف نه بچ کول غواړي. کې دیشی ستاسو نرم جواب د هغې تکلیف ختم کی، کم چې هغې په خپل زړه کې محسوسوي.
زما ملګرو، تاسو نن دام واورېدل چې په دې باندې پوهېدل ډیر ضروری دي چې تاسو له څه ټک در کړی دی یا څه چیچلی یی، نو بیا به تاسو د خپل ځان صحیح علاج وکړی شئ. او مونږ د خپلو نننو خبرو له دا نوم ورکولی شو، خپل دشمن پیژندل. او ها، هما دې سره ماته یو کیسه را یاده شوه، زه به تاته اوس یو کیسه وکم. یو ورځ داسې وشو چې زه خوړ ته جامو وینځلو دپاره لاړم. کله چې زه هغه خوړ ته ورسېدم، زه څه ګورم چې په اوبو کې یو تور سیز را روان دی. زه ډیره زیاته ویرېدم چې دا څه دي، اسې نه شي دا ماله څه نقصان راکړي. نو زه هغه ځای کې ولاړم، او کله چې هغه نږدې زما خواته راغه، نو چې ما وکته هغه شمشتۍ وه، نو زه ډیره زیاته خوشحاله شوم. ما وی شکر دی خدایا چې دا څه بل څه خطرناک سیز نو چې مالی نقصان را کړی وې.
او بالکل ملکې، داسې کله کله کیږي د یو سیز نه زموږ په زړه کې ډیره یره پیدا شي، خو بیا وروسته مونږ ته معلومه شي چې هغه مونږ له نقصان نه راکوي.
نو زما ملګرو، تاسو ته په خپل ژوند کې داسې یو کیسه یا واقعه یاده ده؟ چې په هغه وخت کې په تاسو باندې ډیره یره راغلی. کله چې تاسو د سیسیز نه زیات یریدلی او بیا درته معلومه شوي چې هغه تاسو له بالکل نقصان نه درکوي، تاسو ته داسې څه کیسه یاده ده؟
زما ملګرو، په ژوند کې د سیسیز نه یریدل ډیر آسان دي، او موږ دا سوچ کوو کې دې شي دا زموږ دپاره نقصانی او موږ له څه نقصان راکړي. خو زما په خیال د ټولو نه ښه خبره دا ده چې موږ داسې قسمه حالات مالک خدای پاک ته وسپارو او هغه نه د مرستې دپاره سوال وکړو او د حالاتو په حقیقت باندې پوه شو چې دا موږ له نقصان راکوي او که نه.
نو موږ له خامخا دا سوچ کول پکار دي چې آیا واقعي زموږ حالات دومره خراب دي لکه څومره چې موږ ته ښکاري، چې دا به زموږ دپاره په خو کې بدل شي او که نه. د خدای پاک په کلام کې ویلې شوي دي چې موږ خپله یره او فکرمندي مالې خدای پاک له ورکو. په کلام مقدس کې موږ لولو خپله ټوله فکرمندي هغه له ورکوي، ځکه چې هغه ستاسو خیال ساتي. زما ملګرو، دا پیژندل څومره زبردسته خبره ده چې خدای پاک زموږ خیال ساتي او هغه دا نه غواړي چې زه یره محسوس کړم.
زما ملګرو، بعضې وخت چې موږ د کوم څیز په باره کې سوچ کوو چې دا زموږ دشمن دی او موږ له به نقصان راکوي، نو هغه زموږ دشمن نی او موږ له هیڅ نقصان را نه کی.
خو زما ملګرو، بعضې وخت داسې نور هم ډیر څیزونه یي چې هغه موږ ته نقصان یې نه ښکاري او موږ سوچ کوو چې دا زموږ دپاره ښه دي، خو په حقیقت کې هغه موږ له نقصان راکول غواړي او ډیر خطرناک وي. نو موږ له ډیر احتیاط نه کار اخیستل پکار دي چې دا معلومه کړو چې زموږ دوستان څوک دي او زموږ دشمنان څوک دي. نو زموږ دپاره دا پیژندل ډیر ضروری دي.
کتاب مقدس موږ ته فرمایي چې زموږ یو دشمن دی او هغه خپل ځان داسې ښکاره کوي لکه چې موږ له نقصان نه راکوي، او هغه خپل ځان داسې ظاهروي لکه چې پاک او نیک دی. په کتاب مقدس کې د کورنتیانو په نوم دویم خط یو لسم باب کې حضرت پولس رسول هغه خلکو سره خبرې کوي چا چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو، او دا ځوانان مسیحیانو، او دوی لا د نوي ایمان په باره کې زده کړه کوله. نو بعضې نور کسان د هغې جومات ته راغه چې دروغجن نبیان او دروغجن رسولانو، هغوی دا ظاهروله لکه چې هغوی نیک دي، خو هغوی خلک په شک کې اچول او په خدای پاک باندې د ایمان لرلو نه لرې کول. پولس رسول په انجیل شریف کې د کورنتیانو په دویم خط 14 نه تر 15 آیات پورې کې ویلي دي، ملکې مهرباني وکړه او دا حواله زموږ دپاره ووایا.
ډیره ښه ده، په دې کې لیکلي دي ځکه چې داسې خلک دروغجن رسولان دي او په دوکه کار کوونکي دي چې خپل ځانونه د مسیح د رسولانو په شان جوړ کړي. په دې کې څه تعجب نشته ځکه چې شیطان هم خپل ځان د یو نورانی فرښتې په شکل جوړ کړي. نو بیا که د هغه خادمان د رښتینو خادمانو په شان ځان جوړ کړي، نو څه لویه خبره نه ده، خو د هغوی انجام به د هغوی د کارونو په مطابق وي.
او دغه شان یو ځل بیا په کتاب مقدس کې په انجیل شریف کې د فیلیپیانو په کتاب دریم باب 14 آیات کې ویلې شوي دي، اے رونو څنګه چې زه کوم هغه سې تاسو هم کوئ، موږ ستاسو دپاره نمونه یو، او څوک چې د دې نمونې په مطابق ژوند تېروي هغوی په نظر کې ساتئ، ځکه چې ډیر داسې دي چې د هغوی ذکر ما تاسو ته سو ځل کړی دی او اوس هم په جړا جړا درته ویم چې هغوی په خپل چال چلن د مسیح د سولی دشمنان دي.
زما ملګرو، دا زموږ دپاره څومره ضروری خبره ده چې خپل دشمنان وپیژنو او د هغه جال نه خبر شو کوم چې هغوی زموږ دپاره خور کړی دی، او د هغوی د هغه منصوبو نه خبر شو کمی چې زموږ دپاره جوړې کړې دي. کتاب مقدس موږ ته دام فرمایي چې ابلیس د دروغو پلار دی. عیسی مسیح موږ ته په کلام مقدس کې د یوحنا د انجیل 5:46 آیات کې فرمایي، هر کله چې شیطان څه دروغ ووایي نو هغه د خپله ځانه وایي، زکه چې هغه دروغ جن دی او پلار د دروغ دی.
خو زما ملګرو، دی سره سره دام ډیره ضروری خبره ده چې مونږ حقیقت پیژنو. په انجیل شریف کې د یوحنا په 14 باب او شپږم آیات کې عیسی علیه السلام مونږ ته په واضح تور ویلی دی، زه لار یم، زه حق یم، او زه ژوندون یم. هیڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر پلار ته نشي تللی. زما ملګرو، یاد ساتئ، شیطان زموږ دښمن دی او د دروغو پلار دی، خو عیسی مسیح زموږ رښتینی ملګری دی او هغه حق دی.
زما رونو او خویندو، کله چې عیسی علیه السلام خپلو موریدانو ته خبرې کولې، نو هغه په انجیل شریف کې د یوحنا په 8 باب 1:30 او 2:30 آیات کې وفرمایل، که چېرې تاسو زما په خبرو عمل کوئ، نو بیا تاسو زما موریدان یئ او تاسو به په حقیقت پوه شئ او حقیقت به تاسو آزاد کی.
نو زما ملګرو، تاسو ته د حقیقت پته ده؟ تاسو عیسی علیه السلام پیژنئ او تاسو آزادېدل غواړئ؟
نو راځئ چې ټول په شریکه باندې دعا وکړو او مالې خدای پاک نه سوال وکړو چې هغه موږ ته په حقیقت او دروغو کې فرق واضح کړي. تاسو موږ سره په دې دعا کې شریک شئ. خوږ آسماني پلاره، موږ ستا ډیر شکر گزار یو چې تا موږ ته حقیقت څرګند کړی دی. تا د خپل کلام په وسیله باندې موږ ته حقیقت ښودلی دی. تا د شیطان دروغ موږ ته څرګند کړی دی. دې دپاره ستا شکر کوم. مالک خدایا، زموږ مدد وکړه چې په دې باندې پوه شو او دا ایمان ولرو چې صرف ته لار یې. نو ته زموږ مدد وکړه چې موږ په دې لار باندې لاړ شو او صرف ته حق یې. مالک خدایه، زموږ مدد وکړه چې په دې باندې پوه شو او صرف ته ژوندون یې. نو خدایه پاکه، زموږ مرسته وکړه چې ستا د مرضۍ په مطابق باندې خپل ژوند تیر کړو. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک نوم کې. آمین،
آمین. زما ملګرو، یو ځل بیا زمونږ کوټې ته مچۍ راغه او مونږ سره خوا ته ناسته ده.
خو هما زه دې ته بالکل څه نه ویم، اسې نه چې دا ماله ټک راکی، ځکه چې دا مچۍ ټک خو ډیر خراب وي. خو سمرم چې زه کوشش کوم چې له دې سیزونو نه خپل ځان بچو ساتم، لکه د مچۍ، مار یا لړم نه. نو بیا ماله دا خبرم یاد ساتل پکار دی چې دا ټول هر څه الله پاک د یو خاص مقصد لپاره پیدا کړی دی او په حقیقت کې دا ډیر فایده مند دی.
او بالکل ملکی، مثلا مچۍ ته وګوره، د کومې نه چې تیارېږي. دا خبره رښتیا ده چې مچۍ موږ له ټکرا کوي، خو که چېرې دا مچۍ نه، نو بیا به موږ شاید د کمزې نه پیدا کول، او دا یو حقیقت دی. نو راځئ چې د سلیم خان رور نه اوس یو څو خبرې وورو.
زما ملګرو، زما امید دی چې تاسو به د نننی پروګرام نه ډیر څه زده کړی، ځکه چې په دې کې مونږه د خدای پاک په باره کې او د دین علاوه په دې کې مونږه د مچۍ د ټک ورکولو په حقله یا د نورو سیزنو د ټک ورکولو په باره کې هم ډیر څه واورېدل. خو زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ، کله چې د غصې وریځې ستاسو په ذهن راخورې شي، نو تاسو خاموش یئ، په سختۍ سره یو خبره هم مه کوئ او مې یو بل کس له زور نه ورکوي. همیشه کوشش کوي چې خپل روح په قابو کې وساتي، او کله چې حالات یعنی هر څه د خرابوالي په طرف ځي، نو د صبر نه کار واخلي. او که شیطان تاسو په خپل جال کې راګیرول غواړي، نو د الله پاک نه دعا وکړي او د الله پاک د کلام په وسیله باندې داغه مقابله وکړي، او دا دعا وغواړي چې الله پاک ستاسو زړه او ذهن له سکون ورکړي او ستاسو په ژوند کې رحم او مهرباني پیدا کی. زما ملګرو، کله چې خلک نه پوهیږي او د ناپوهۍ نه کار اخلي، نو تاسو خامخا د مهربانۍ نه کار واخلئ، او کله چې هغه په غلط فهمي کی، نو تاسو بیا د رحم نه کار واخلی، خپل ژوند د الله پاک د مرضی په مطابق خپ خوشحالی سره تیروئ، یو کم متو یوی. یاد ساتئ چې خدای پاک تاسو سره ډیره مینه کوي او هغه همیشه تاسو سره ای. زما ملګرو، زما یقین دی چې د دې خبرو نه به تاسو ته حوصله ملاو شوي او تاسو به کله هم په خپل ژوند کې مایوسه کیږئ نه او نه به د نا امیدۍ په طرف باندې ځئ. نو راځئ چې اوس بیا د ملیکې او همانا د پروګرام په آخر کې اوسو خبرې واورو چې هغې موږ ته څه ویل غواړي.
ملیکې، تا دا خبرې واورېدي؟
او ما دا خبرې واورېدي. خاموش اوسئ، د صبر نه کار اخلئ، خپل ژوند خوشحاله تیروئ او مهرباني کوئ.
زما ملګرو، حقیقت خدا دی چې دا یو آسان کار نه دی چې مونږ خاموشه پاتې شو، صبرناک جوړ شو او په هغه وخت کې خوشحاله یو کله چې زمونږ یو رشتہ دار مونږ له ټکرا کی. خو واورئ چې کلام مقدس څه فرمایي، نرم جواب خو سسړی، خو په دې کې هیڅ مزنی چې کله مونږ بحث جاری ساتو او خپلې سختی او بدې خبرې نورو ته کوو.
هما، ستا خبره بالکل صحیح ده. زما ملګرو، ستاسو څه خیال دی؟ تاسو موږ لره دې په باره کې څه مشوره راکول غواړئ چې څنګه به مونږ خپل ځان د بدو او سختو خبرو نه بچ ساتو، او خاص طور باندې په هغه وخت کې کله چې یو کس مونږ له تکلیف راکوي؟ نو تاسو خامخا مونږ لره دې په باره کې مشوره راکوي. نو د مشورې او د خپلې رای راکولو دپاره زمونږ پته ځان سره ولیکئ. نو عثمان رور سره تاسو خامخا رابطه وکئ او ردې په هکله باندې ورته ووایئ چې مونږ څنګه بدې او سختې خبرې په کابو کې ساتلی شو. او د دې نه علاوه، که چېرې ستاسو په ذهن کې زمونږ د پروګرامونو په هکله یا زمونږ د تعلیماتو په هکله څه سوال وي، نو تاسو خامخا مونږ ته ووایئ. نو ردې دپاره تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټیلیفون نمبر دی
0015 9 4 5 0 1 5 7 0 یعنی 0015 7 9 4 7 7 1 0 7 4.
او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې دپاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
ملګرو، تاسو زموږ پته ځان سره ولیکلا؟ اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو، نو تر راتلونکي هفته پورې موږ تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.
د خدای پامان.